ستړي مشهید د مشال لډیو په خبري غړې کې مو زه نجیب عامر هر کله کوم په دې خبرونه کې په روانو چارو مهم راپورونه تازه ورکړل شوې ده نو که وخت تر سره وي او کول شي زړه سره پاتې شي اول د دې محل تازه خبرونه د خیبر پختونخوا حکومت وایي په کورما کې ممکنه عملیاتو ته تیاری نیسي. یونیسف وایي د افغانستان د اوبو بحران د ماشومانو ژوند هم ګواښي او په تهران کې د ایران د ستر عدالت دوه قاضیان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا حکومت وایي په کورما کې د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله د بې کوره کیدونکو خلکو لپاره کیمپونه جوړوي. د صوبای حکومت لخوا د جنوري په 12مه په خبره شوې لامه کې ویل شوي چې دا کیمپونه به د ټلونګو په سیمو کې لګول کیږي. په اعلامیه کې راغلی دی چې دا ګام د کورمې د ولس د خوندیتوب او ورته د اسانتیا او رسولو په هدف پورته کوي. حکومت په دې خبر پاڼه کې د دې ممکنه عملیاتو د وخت او سرنګوالي په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. د کورمې یو شمیر سنی مشرانو بیا د ممکنه پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی او دا یو اړخیز ګام بللی دی. د سنیانو یو ځای مشر مولانا عصمت الله نن مشال لړیو ته وویل
اقوام اهل سنت والجماعت د تا دغه فیصله د فیصله د تو مسترد کوي د تو فیصله د اقوام اهل سنت والجماعت نص نه دی تر تسلیم نه دی ورته ته ټولې فیصله یو طرفه کوي.
په ټل او هنګو کې د جوړیدونکو کډوال کیمپونو په اړه د هنګو انتظامی مشر ګوهر زمان وزیر نن مشال لډیو ته ویل چې دوی د قدرتي آفتونو پر وخت انتظام لیدارې او نورو اړوندو ادارو سره یوځای د عملیاتو پر وخت بې کوره کیدونکو خلکو ته د اسانتیاو ورکولو لپاره تیار دي. د بر جنوبی وزیرستان انتظامی د مکین لدری او کلو نه د ممکنه عملیاتو لوجې نور سیمو ته کډه شوی خلک سر لنن خپل سیمو ته لیک ډول پیل کړي. د درې کلی د شکا باخیل او ظریف خیل نومیږي. حکومت په تیر دسمبر میاشت کې دوی ته د خپل کورنو د پریښودلو ویلو د حکومت لامر سره سم لا غدری او کلو سلګونه کورنۍ نور سیمو ته کډه شوی. حکومت د غدرو کلو خلکو ته وروس سلاغې د کډو کول ویلو چې د دسمبر په 28مه پکې په یو وسلوال برید کې د پاکستان شپاره سمنیتی سرتیری وژل شوی او تز نور زخمیان شوی. دا غبرید مسولیت تحریک طالبان پاکستان قبول کړو. د بر جنوبی وزیرستان د مکین سیمه یو مشر ملک ریاض مسجد نن مشال لډیو ته ویل چې دوی ته د دسمبر په 25مه د دریو کلو د پریښودل امر شوی چې په تعقیب شاوخوا 200 شل کورنۍ وتلې خو په اوس په سیمه کې عملیات ونه کړل. دی وایي وروسته د هغوی مشرانو د دسمبر په 13مه نیټه له انتظامی او پوځ سره جرګه وکړه چې په نتیجه کې د کډوالو واپسي ممکنه شوه. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د بر جنوبی وزیرستان استازی زبیر وزیر وایي د سیاسي مشرانو قومي مشرانو او انتظامی په ګډو هڅو د واپسی ممکنه شو. هغه ویل چې د واپسونکو خلکو سره مرستې کیږي. په کوز جنوبی وزیرستان کې له افغانستان سره د انګور اډې ترانزیټي لارې د تجارت لپاره پرانستل شوې ده. دا لار له شاوخوا شپاره سومیشت رئیسی هلته روان پرلت لوجی بند شوی و د انګور اډې د پرلت یو مشر مولانا تسبیح الله مشال اړډیو ته ویل چې د جنوري په شپاره سم په انګور اډه سیمه کې د سیمې د سالورو قبایلی مشرانو په وی جرګه کې د لارې پرانستو پریکړه وکړه. هغه ویل چې د لارې د پرانستلو اعلان یې ځکه وکړ چې په سیمه کې تجارتي فعالیتونه بند شوي او د زرګونو خلکو ژوند او کاروبار اغېزمن شوی دی. البته نوموړی زیاتوي چې د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونو پر ضد به احتجاج روان وی. د خیبر پختونخوا په سواد کې د پوزي چاوني د پوزي کینټ جوړېدو خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده. د سواد تقبل تحصیل په کانجو کې پروند سیمې پزرګونو کسانو د لاریون او احتجاجي مظاهره پر وخت ویل په هیڅ ډول ورته حالت د پوزي کینټ جوړېدل د قبلولو وړ نه دي. د کانجو سوسایټي تنظیم مشر رحیم شاه د احتجاج پر وخت ویل چې په دریو تحصیلونو کانجو کوزوبره باندې کې د پوزي چاوني بنیاد خودل شوې ده. مظاهره چانو ویل چې مخکې هم پوز د چاوني لپاره د ایول زرګونه کړم سکه خسته و اوس یو زلبیا د کروندې د خپل مزکو ملکیت پړندې خمندي. د احتجاج کونکو د غختنې پړه حکومت یا پوسټ روسه سند ویلي خو مخکې د خیبر پختونخوا حکومت په 2014 کال کې پوسټ په زرګونه کانال مزکه ورکړی و چې روسته پوسټ د چونې لپاره لاندې کړي او د خپل عملداري لاندې راوستي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې د اوبو بحران د ماشومانو ژوند هم ګواښي. په افغانستان کې د یونیسف استازي ډاکټر تاج الدین ویوالي پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اوبو بحران په افغانستان کې د ماشومانو بقا ته خطر پېښ کړی. نوموړی وایي چې پر دې سترګې نشي پټېدی. نوموړي د یونیسف له تمویلوونکو شریکانو څخه مننه وکړه چې په 2024 کال کې د 1 میلیون ماشومانو لاسنیوی کړی دی. او نوموړي دا یادونه هم کړې چې په داسې حال کې چې د 2015 کال پیل شوی په افغانستان کې د اوبو د برابرولو لپاره هڅې باید دوام وکړي. او د ایران په مرکز تهران کې د سپریم کورټ 2 قاضیان په ډز وژل شوي او یو بل تن ژوبل شوی دی. د ایران د قضا ویب سایټ میزان راپور ورکړی چې برید کوونکي نن د سترې محکمې مخې ته له دې قاضیانو سره د ډزو وروسته خپل ځان هم وژلی دی. د ایران قضایي ویلي چې وژل شوي ججان محمد مقیسه او علي رازینی نومېدل. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې د یوه قاضي او ساتونکي هم ټپي شوی دی. د دې حملې انګیزه لا معلومه نه ده. د اپوزیشن ویب سایټونو مخکې راپور ورکړی چې مقیسه د هغو قسانو په محاکمه کې شامل و چې سیاسي بندیان ګڼل شوی دي. خبر نو پای. دا مشال رادیو د تاسو خبري غړی او رئیس نجیب عامر یې ماده دي خبرونې ځنی مهم رپورټونه دادي. حکومت په کورما کې د عملیاتو پریکړه کړې خو ځایي خلکو یې مخالفت کړی دی. د سوات خلکو هلته د پوز د لوی مرکز یا کینټ جوړولو مخالفت کړی دی.
خو هغه فیصله نن دا چې د عوام راوتی وي او په یو صورت کې د کینټ ته تیار نه دي.
د انګور اډي احتجاج مشران وای حکومت له افغانستان سره سم پر تجارت بندیز ختم کړی دی. پرون په خیبر پښتونخوا سملې کې د عدالت له خوا عمران خان ته د سزا ورکولو خلاف تود بحث شوه.
چلن زموږ په عمل کې آئین نشتا خپل خواهش مطابق فیصله دي.
دوی یو فیصله دراله خو قانوني هغه د دوی ته حق حاصل دی چې دوی وايي کورټ تم دی او سپریم کورټ تم تلای شي.
یو سروې ښایي چې پاکستان کې د سیګریټ سکلو له وجې د مرګونو کچه په ټوله جنوبي اشیا کې لوړه ده.
تر کوم پورې چې سیګریټ تعلق ته ونه ما به تقریبا 60 کالونه زیات عمر دی. په نهم جمعات کې زوم چې دا غو نه مونږ سیګریټ شروع کړی دی نو یقینا چې هیڅ پیدا هم نشته. اچھا تش نقصان
دا مشال رادیو د تاسو خبري غړی او ری د پاکستان پوز په کورما کې د عملیاتو پریکړه کړې ده. په سیمه کې سونی مشران وایي پوز دا پریکړه 2 ورځې وړاندې په بغن کې پر مالک دونکو گاډو د نامعلوم وسلوالو لبرید نه پاس کړې ده. دغه مشران وایي د دغه عملیاتو سره متفق نه دي. بل پلو انتظامیه وایي په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره پوز عملیات کوي او انتظامیه تیار ده چې د عملیاتو له وجې د بې ځای شو کډوالو پالنه وکړي. طارق اورکزی رپورټ لري.
د کورمه سونیانو ممکنه پوزي عملیات د کیدلو فیصله مسترد کړي او ویلي دا یو طرفه عمل ښکاری چورته هیڅ کلب تسلیم نشي. د سونیانو ځای مشر مولانا اسمت الله پر 13 جنوري د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي په بغن کې د مالک دونکو گاړو پر قافلې د شوی برید مزامت کوي او زیاتوي دا کار سونیانو نه دی کړي خو بیا هم ور باندې د پوزي اپریشن فیصله شوی. اسمت الله وای که حکومت غواړي چې علاقہ پاک کړي نو بیا د ټول کورمه بلا تفریق د هغو پر ضد عملیات وکړي چې سیمه یې له بدامنۍ سره مخامخ کړي.
اقوام اهل سنت والجماعت د تا دغه فیصله د تو مسترد کوي. د تو فیصله ته اقوام اهل سنت والجماعت نوس نه دي تسلیم نه دي ورته.
په کورما کې په 14 جنوري د بغن پر سیمه د مالک دونکو گاړو پر قافلې تر برید وروستا د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات د کېدلو فیصله شوه. که څه هم د عملیاتو نیټه نه ده خودل شوه خو د خیبر پختونخوا حکومت لخوا پر 14 جنوري یو نوټیفیکیشن جاری شوه چې په هغه کې د پوځي اپریشن لوجې بکور کېدونکو خلکو ته پناه او اسانتیاوي ورکولو ویل شوه. په نوټیفیکیشن کې دي چې لبګن مندوریو او چا چرخیل سپری پړاو او سپریو څخه بکور کېدونکو خلکو ته پرټل او هنګو انتظامات دي برابر شي. په دغه اړه د ضلع هنګو د انتظامی مشر ګوهر زمان وزیر مشال رډیو ته پر 13 جنوري ویلي دوی د قدرتي آفتونو سره د نظم صوبایي اداره پی ډی ایم ای او نور متعلقه محکمو سره یو ځای د عملیاتو پر وخت بې کوره کیدونکو خلکو ته سہولت ورکولو لپاره تیاری نیولې ده.
نو پټل کې موږ سره تقریبا اوس هم داسې 500 600 700 انډیویډوالز انکلودینګ وومن اینڈ چلډرن دا مونږه اډمنستریشن په خپل بیس باندې او دا دومره غټ لیول باندې چې کله یې کنه چې مایګریشن نو دا بیا پی ڈی ایم ای په خپل لیول باندې ټول انتظامات او هر شی کوي او اډمنستریشن دا غي سره سپورټ کوي. دې دا نوټیفیکیشن هم د پی ڈی ایم ای کوي په خپل اچ بي دا چې ډیکلیئر شو دلتا کیمپ اسټابلیش ډیکلیئر شو یا ایمرجنسی ډیکلیئر شو هم په خپل لیول باندې دي ته ټول کمیونیکیشن او هر څه کړي او دا غي په انتظار کې.
په کورما کې لا یو مدیر هيسي حالات خراب دی. په سیمه کې نه یوازې د مسافرو کنوایانې تر بریدونو لاندې راغلي بلکې هغلته د شاګانو او سنیانو ترمنځ خونړي جنگونه هم شوي. کڅو هم په کوهاټ کې د شی سنی مشرانو ترمنځ په 14 نکاتو اتفاق ترتلو پس امن معاهده شوي خو د تګ راتګ لارې خلاصې شوي او نه پر کنوایانو بریدونه ودرېدل. د سرکاري جرګې یو غړی حاجی نورجاف علي وای په کوهاټ کې امن معاهده تر کېدلو پس دا تمه پیدا شوې وه چې د سیمه امن به بحال شي خو داسې ونه شول. نورجاف علي زیاتوي دا ضرورت پیدا شوی چې د هغه خلکو خلاف اپریشن وشي چې څوک امن خرابوي.
پرې کینو خو بینه ما بعد سره یو پیسې لاوګا سوچ سه وکا شل ورځې وخت بیا غو بوجود د ساتونه مینه ما بعد سره شو بیا دی ورځې جو سی سه تقریبا څلور غنټې د سره وخت بګنوالو سره څلور غنټې وخت خم مطمئن شو سره خپل شي غو بوجود دا کار وشه نو اوس دا د حکومت ورته خپل سوچ وکي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاګان یو ځای پاتې کیږي او د هغوی ترمنځ د ځمکو او داسې نورې شخړې شته چې ورباندې بار بار خونړي جنگونه هم شوي. په 2008 کال کې د مری پر سیمه دواړو فریقینو ترمنځ یو معاهده شوې چې په هغه کې نه یوازې د ځمکو مسلې بلکې هغه ټول شخړې چې د جنگ سبب ګرځيږي پر حل کېدلو اتفاق شوی خو داسې تروسنه دي شوی. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
ورزو سواد ته پرون د سواد د کابل تحصیل خلکو د وی مظاهره په ترڅ کې د غوی په سیمه کې د پوز د لوی مرکز یا کینټ جوړولو خلاف مظاهره وکړه. دوی ویل پوز ورله مخې د غلطه د خلکو نه زرګونه کله لازمه کنیولې ده او پوزي چونې پر جوړه کړې ده او سل ته کینټ هم جوړول غواړي. دوی وایي که پوز دا سی وکړل نو د خلکو د کر کروندې لپاره بزمه کې پاتې نشي. بل پلو انتظامیه وایي حکومت پوز ته د چونې او کینټ جوړولو اجازه ورله مخې ورکړي او کار په هم روان دي. نظام احمد خان لسواد
تحصیل لسواد د تحصیل کابل کانجو کوزه او بر باندې په زرګونو خلق په دغه توګه د نومبر په 18 نیټه د ډیری په ګراوند کې راجمع شوي. غوښتنه ده چې دوی په دغه سیمه کې د پوځي چاونې سره کینټ یعنی د پوز د بندوبست لاندې اوسېدو ته تیار دي. ظاهر چانو تر کانجو چوک پورې احتجاجي واک وکړو او کانجو کې احتجاجي جلسه جوړ کړه. په ظاهر ته د کانجو سوسایټي تنظیم صدر رحیم شاه وویل چې درې تحصیلونو کانجو کوزه او بره باندې چې پکې 2.5 لک آبادی ده دغه سیمه کې فوزی کې جوړیږي او پکې نخې هم اخودې شوې.
بابا چلای کنټونمنت بورډ با اختیار به هغه سره ای زمونږ د کورونا بابا مونږ ته بیا پلیږي لیز دې یو د 33 سال یو د 60 سال یو د 99 سال کله چې ریمنت ختم شي او هغه صورت کې با داغه خوخه دا چې دوباره مونږ لرا کوي او کنه را کوي کنه را کوي زمونږ په زور نشته. بلال دې مونږ ته نه غورځي د دغه چوک نه والا د نیمګولې پورې 400 فوټ ضرور نه لاندې او دغه د سره پورې دا ټوټل کینټ ایریا دا د دې ایس ایس وو چې فیصله شوې ده خو هغه فیصله نن دا چې د عوام را وتی دي او په یو صورت کې د کینټ ته تیار نه دي.
مظاهره کې شریک د کوزی بانډای نجیب الله وای چې حکومت د پوزي چاونې لپاره وړاندې دوی نه په زرګونو کې نه لزمک لاندې کړي. دې سیمه کې د خلکو د کروندې او د کورونو لګیزمکې دي. اوس د ټوله سیمه د فوز د بندوبست لاندې کولو عمل روان دی ځکه خلق اندېښمن دي.
دلته چې کوم سیستم شروع شو اول د ایرپورټ خبره چلی ده د هغې دپاره بیا د هغې نه وروسته د کینټ ایریا چې کومه خبره چلی ده په هغې کې د 2016 کې دې کومه معاهده کړې وه د خپل ځمکه زمونږ اغستې ده. اوس نور مونږ کنټرولمنټ بورډ ته یا د هغې څه قسمه اداره چې ده هغې ته مونږ تیار نه یو. کدی بانډریوال چاپېری کدی نور څه کار کوي مونږ ته بالکل جوړ نه یو. زمونږ خپل زرعي ځمکه ده د هغې نه مونږ ته رزق میلاویږي په هغې کې مونږ زندگی تیرو او باغی کی جدی زمون ماشومان دی زمون نو نسل روان دی نو مونږ څه قسمه چې دی کنټرولمنټ بورډ یو انچ زیور کول ته جوړ نه.
د کنجو ځای سیاسي مشر او د سوات هوټل اسوسییشن جنرال سیکرټر وکیل احمد په دغه محل مشال ډېر تویل چې د دې سیمې خلک خپل روایت ته کلتوري دي. کچری درې تحصیلونو آبادی خلک د فوز د بندوبست لاندې شول نو خلکو ته به په تګ راتګ روزګار کې لوی مشکلات جوړ شي.
په دې کې بدن نه په مختلفو طریقو باندې دی به کله وای چې دلته ګراوند جوړو ما دلته پارک جوړو ما نه دا باقی څه کچې کوم پاتې دا چې هغه زمنګ دراتون کې نسل لپاره انتهایی کم ده او موږ ته به ډېر غټ تکلیف وي. زمنګ نسل به موږ نه معاف کوي. بلدار چې موږ اریان پدیو چې ته سو پوری د پاکستان تعلق ده نسوات دلته نه بارډر شته. دا بارډر نه د افغانستان سره لګي, دا بارډر نه د هندستان سره لګي او دا بارډر نه د کشمیر سره لګي. نو آیا دې دلته چې په ما پسې چونډي راوړي دلته په کنټرولمنټ بورډ راوړي نو د دې مقصد څه ده؟
د خیبر پختونخوا حکومت کال 2014 کې په وستا دغه سیمه کې چونډي جوړولو لپاره په زرګونو کې نه لزبکه ورکړې وا او په اوس هغه زمکه لاندې کړې او دیوال متری چا پیره کړی. د سواد ضلع انتظامیه وای چې دغه سره قانون کې دا هم دی چې خواوشه سیمه به د فوز په عملداري کې وي او دغه لپاره ګامونه پورته کیږي. په تازه احتجاج پوځي چارواکو یا ضلع انتظامیه سندي ویلي. نیاز احمد خان, مشال ریډیو, سواد.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی.
د بر جنوبی وزیرستان د مکین سیمه خلکوای ل دریو کلو د شکه بخیل او ظریف خیل نه چې د پوز عملیاتو لوجی د ممکنه عملیاتو لوجی خلکو کړي کړي وي غوی سر لنه نه واپس خپل سیمه ته لیگل کیږي. د خلکو ته تیر میاشته کورنو د پری خودلو ویل شي ځکه چې هغه مال حکومت ویلو چې هلته دوران کارو خلاف پوز عملیات کوي خو د عملیات نه دي شوی. اوس چې حکومت د خلکو د واپس پریکړه کړي ده خلکوای مرسته دي هم ورسره وشي. اشتیاق سید رپورٹ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماکین سیمه اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمه درې کلی دشکا باخیل او ظریف خیل نه د پوځي عملیات د پورا وستل شوی خلک نن خپل کلیو ته واپس راوندي. کډول شوی سمرا کورانی او پکیم حالات کښې پکاډې کول مجبور کړي شوی وي. په داغا براکښې د ماکین سیمه تاجرونی اتحادی مشر ملک ریاض ماسید ویایي
یمیزه الکاشه د ارمی څنګه خوشګوار واقعیا پرشاو یا 25 تاریخ ته د رکلی ته اجتماع ورک د شکا اباخیل ظریف خیل چې دوه وځي بیا ټینه روکای واښو ورته د ماکلی روی اصل لوغ مشته څلور پنځره ز ټیم روکړای وو. هغه نه بعد چې هغه څلور پنځره ز وته د امیر ورته و چې خو سغاری زی پیرا شو د خلک وپسی یمیز نه په موکا کارنل برګډیر دو منکر شو چې بای یمیز نه چاته ټیم ورکړای دی نه پرشم دا پته لګی چې کلا پر دای په لحاظ کوم اتفاق اتحادی وسوتا ټول مشر ټول 35 تاریخ باندې چکیما جرګا په ماکین مارکیټ باندې وشول هغه په اتفاق په وجه باندې نن داینه 18 تاریخ ته مشته د اعلان وکړ چې په 18 وبسکایي مس په 18 تاریخ مشپل دی ته موجود یو ټول خلک الحمدلله موجود دی او د وبسایډ پورا ډیر کلی مولا جل سپوتی دي. خندانینا ټوټل د حکومت په لیست باندې 211 خندانینا وروتلې پاشه په اول فرصت شه یو پیکج وچه پاشه تانبی صفوم وغیرہ سامان ور سره په دوم نمبر شه 30000 په چیک ورته ملاو شه.
د ماکین سیمه وکړول وروي چې خپل کلی ته د واپس تاک په وخت د کوم مشکلات سره مخامخ شوی دی.
نوم شریف ته وروته یو ستین کې وروته د پرا پترا په بغا سره وروته بیا د شکینه رو کا شکینه هر ځل د شکینه دي مصیبت ای بخښ خل سیرو سی پیسې لا گیو چار نه بشي نو دل تعالی شکی راشن ور کوي لاس تاس کیلو بزر اس کیلو سکرو د حال کی ور دی. دا هر وخت خلی زره مشوره او خلی خپل شو په تقریبا مده په مصیبت په سره شه دای په پرشانی شه دای مو خل تا بنیادی تقریبا د پیغه تقریبا ورته د لارګه تقریبا ګاډی نه نشته دغه ست ګلوړي ضرور پغړه.
مشال ریډیو چې د ماکین سیمه کډول شوی خلک مشکل لات په باراکښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
مکین کې چې کوم خلک بیولای وو بیا د مخکې په 20 تاریخ باندې زه خپل هر غلای وو په می جرګه هم وشوله. نو هغه یمیز ایم پی ایس سب او ورسره ایکس سنټر چې کوم دی سرشاه او د اپر وزیرستان مشرون چې څره د سیاسي خلک دی د تون سره نو هغه نن سرته سره ورسېدله. هغه کلیون 200 پلس کورینا دی چا واپس کیږي په دغه د یو مستر دریمې دغه چکی ولا چې د دې تحقیق کراش چک مل شوی دی د مخکې دغه پرکېدل چې دغه کرپشن نه وشي هغه د خپل کون طریقې لوري شي خو چې میز پزرځي کې یو ولاته پنکینه هنشته دا یو بیس خلک د کونټس را بلاده نه دا یا سړی کون نشته دا نو د میزو تیرا پیرا کوشش وی چې دا د میز ورته کنورټ کی یا ایزی پیسې ته ارزونه طریقه ته چې خپل چکی م حق درای وي اته خپل پیسې مل شي نو ان شاء الله مش پرته کې د تنظیم یا سره چې څوره پاسیبل طریقه یو میز حل ورته روبوسی
د ماکین سیمه اوسې دین کې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سیمه کارډول شوی خلک سره مالی مرسته کښې اسانتیاوی ورکولې د پوره د زر بډواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان او افغانستان د ګډې تجارتي خونې مشران وایي چې په تیرو دو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارت کې د پام وړ کمی راغلی دی. دوی وایي د تجارت د کمیدو یو علت ښایي دا وي چې د پاکستان حکومت په 2023 کال کې پر افغان ترانزیت او سوداګرۍ سخت بندیزونه ولګول او پالیسي یې سخته کړه. دوی وایي که حالات همداسې روان وي دا لږ ډیر تجارت چې روان دی دا به هم په ټپه ودرېږي. له کراچۍ نیاز علي خان رپورټ لري.
د پاکستان افغانستان ګډي سوداګرۍ خونی پاک افغان جوائنټ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹری مشر جنید اسماعیل ماګډا د جنوري په 18مه مشال لیډیو ته ویلي چې دروان مالی کال په لومړۍ 15 میاشتو کې د افغان ترانزیت سوداګرۍ په درآمداتو کې 9.5% کمواله راغلې دي. دی وایي مونږ یعنی پاکستان د افغانستان ترانزیت سوداګري ودرولې ده. بیا مونږ افغانستان ته چې کومې سوداګانې لیکو هغه رقم شوی. د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته سوداګري اغزمن شوې ده او دا ځکه چې پاکستان د افغانستان ترانزیت سوداګري په ځینو شیانو بندیزونه او په ګڼو یې ټیکسونه لګولې دي. جنید اسماعیل ماګډا په وینا د 2023 کال د جولای څخه تر نومبر پورې د افغان ترانزیت سوداګرۍ حجم 2.3 کروڑ او 3.3 لک ډالر وو. په داسې حال کې چې په مالی کال 2023 او 2023 کې دا سوداګري شاوخوا 2.9 کروڑ او 50 لک ډالر وه. جنید اسماعیل ماګډا په وینا که پاکستان حکومت د افغان ترانزیت سوداګرۍ لپاره خپلې سختې پالیسۍ په ځای وساتلې نو پاتې شاوخوا 40% افغان ترانزیت سوداګري به هم ودرېږي. په پېښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹری مرستیال مشر او پاکستان افغانستان ګډې سوداګرۍ خونې پخوانی مشر شاهد حسین وایي د زیاتو ټیکسونو او لګښت له کبله اوس افغان ترانزیت سوداګري د ایران د چابهار او نورو بندرونو د لارې کیږي.
دواړو حکومتونو په وخت سره په دې کې ناسته و نه کړه او د دې حل رونق کلو تر نن پورې. دې سره سره پاکستان حکومت چې کوم انشورنس ګارنټي په افغان ترانزیت ټریډ وانو هغه لګه نوره سخت کړه چې هغه کې بینک ګارنټي راغله بیا په کې 10% ټیکس داخل شو په افغان ترانزیت ټریډ باندې. دغه اصل علتونه وو چې افغان تاجر دا د پاکستان د لارې ترانزیت ټریډ واره نه کوي. کاسټ ډېر زیات اوچت کی قیمته تمامیږي نو افغان ترانزیت ټریډ زیات چې کوم برخه ده هغه بندر عباس او چابهار ته انتقال شو. هغه مجبور شو افغان تاجر چې په هغه لار راوړي.
شاهد حسین زیاتوی چې افغان ترانزیت سوداګری پاکستان للارې د بندیزونو کموالی لکبله د سوداګرو سره پاکستان کې شاوخوا 50,000 کورنۍ هم بیروزګاره شوې دي.
افغان ترانزیت ریټ چې کم دی دا مشکلاتو سره مخ دی او افغان تاجر ته هم ډیر زیات نقصان دی. ورسره وسره د پاکستان حکومت ته به چې کومه مالیت لا نو هغه هم د 2 اربو نه 2 اربو ته راغلې ده. او ورسره د پاکستان د کراچۍ نه والا تر چمن سرحد پورې تورخم سرحد باندې او په غلام خان سرحد باندې 50,000 کورنۍ بیاغي په دې روزګار سره بوخت د افغان ترانزیت ریټ کې هغه هم بیکاره شوې دي.
د پاکستان د لارې افغان ترانزیت سوداګري په داسې حال کې رقم شوې ده چې پاکستان حکومت د 2023 کال په اکتوبر کې له افغانستان سره د ترانزیت سوداګرۍ په معاهده کې بدلون وکړو او د افغان سوداګرو په درآمداتو مالونه یې 10% فیس ترڅنګ د ځینې توکو په لیږلو یې بندیز ولګوه. هغه مهال د پاکستان حکومت دریځ درلودو چې د افغانستان په نوم داسې شیان هم راغوښتل کیږي چې افغانستان ته اړتیا نه وي او بیا پاکستان ته قاچاق کیږي. بلخوا په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان وایي افغانستان ته د پاکستان د لارې سوداګري ارزانه پریوزي او افغانستان ته چې د منځنۍ اسیا او نورو هیوادونو د لارو کومي سوداګانی راځي پر هغې لګښت زیات راځي نو اثر یې د افغانستان په اولس د ګرانۍ په صورت کې راځي.
افغانستان چې د پاکستان په لارې کم تجارت کم کنټینر چې راغوړي د مختلف ملکونو نه، نو دا چې کم روټ ته دا ورته ارزانم پریوز د دې په مقابل کې کده ایران په لار د چابار یا د نور بندرګاو یا د سنټرل ایشیا زمینی لارونه چې کم سامانونه راځي کم د ضرورت هغه ګران پریوزي او داغه لارې چې دینو هغه شانت بیا جوړې نه دی پاره کې مشکلات دي. نو ګران امپورټ مطلب دا دی چې ګران دا شیزونه ګران پریوزي، نو دا یو لحاظ سره د افغانستان اقتصاد تم چې دینو دی کې نقصان دی او دا هغه خلکو تم.
پاکستان او افغانستان په کال 1915 کې د ترانزیټي سوداګرۍ تړون لاسلیک کړی وو چې افغانستان ته د پاکستانی بندرونو د لارې نړیوال بازارونو ته د لاسرسي اجازه ورکړي. په 2010 کال کې د افغانستان پاکستان ترانزیټي سوداګرۍ تړون لاسلیک شو چې مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې پراخول او اسانتیاوي برابرولو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا.
پرون په خیبر پختونخوا اسمبلی کې حکومتي او اپوزیشن غړو د عدالت لخوا عمران خان ته د سزا ورکولو په موضوع تود بحث وکړ. د پی ټی آی غړو وینا وه چې عمران خان د سیاسي انتقام ښکار شوی او عدالتونو د اسټبلیشمنت په خوله دا پرېکړه کړې ده. خو بل پلو د نورو ګوندونو غړو بیا وینا وه چې د تحریک انصاف غړي دي د عدالت د پرېکړې احترام وکړي او که اعتراض لري نو د احتساب عدالت پرېکړه دې په لوړو عدالتونو کې چیلنج کړي. غلام غوث اسمبلی ته ورغلی او دا رپورټ رسولی.
بار ملکونه دی یورپ ته وخت ته دوبه دی خو خدا انډستریان هل تکوله پیسې دی تل تک دا څنګه مون څنګه مونو.
خیبر پختونخوا سملای کی دا تود بحث د هغی رستو تر سره شو چې د جنوري په 18 په القادر ترست قضیه کی د اسلام آباد یو احتساب عدالت په خوانی وزیر اعظم عمران خان ته د 14 کلونو د بند سزا او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د وو کلونو د بند سزا واوروله. د پښتونخوا حکومتي غړو د اسمبلی غونډې ته په خپل ویناو کې تور پورې کړو چې د احتساب عدالت دغه فیصله په انصاف نه بلکې په سیاسي انتقام مبني ده او دوی ته دا د منلو وړ نه ده. صوبایي وزیر فضل حکیم په دغه اړه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل
چې نن زموږ په عمل کې آئین نشته، خپل خواهش مطابق فیصلې دي چې څنګه غواړي صحیح نفس غواړي داغه مطابق هغه خپل قلم استعمالای، خپل ټوپک استعمالای، خپل طاقت استعمالای.
حکومتي غړي عبدالسلام افریدی تور پوری کړو چې تر دې وړاندې هم د عدلیه د لارې د پاکستان پوزي استابلیشمنت د پاکستان په سیاست کې لاسوهنه کړې ده.
یې په لیدو په فیصله سره نه یایم،
دا لومړی فیصله داسي نه دراغلی. تر دې وړاندې هم د عدالت د لارې دوی ذوالفقار علي بوټو وجلې وو او پوځي حکومتونو ته تحفظ هم ورکړی وو. خود حزب اختلاف غړو بیا د اسمبلی غونډې ته په خپل ویناګانو کې په پاکستان تحریک انصاف او د یاد ګوند په تیرو وختونو کې د اسټابلیشمنت سره په نږدې اړیکو او د نورو ګوندونو په ضد د احتساب د عدالتونو د کارولو په سر نیوکه وکړي. د حزب اختلاف غړي احمد کونډي په دغه اړه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل دا هم هغه احتساب عدالتونه دي. هغه وخت چې به مونږ د دې د اصلاح کولو خبره کوله نو دوی به ویل دا غلط دي او د دوی احتساب به دا عدالتونه او پوځي عدالتونه کوي او هم په دغه کې دوی اوس په خپل انختی دي.
تو یہ کہتے تھے یہ تو لٹیرے ہیں، ان لٹیروں کا حساب یہی عدالتیں اور ملٹری کورٹ کریں گی جس میں آج آپ لوگ پھنسے ہوئے ہیں.
د حزب اختلاف زینو غړ وویل چې پاکستان تحریک انصاف ته عدالتي لار پرانستلې پرته ده او دوی دې د احتجاجونو او شور زوک کولو په ځای دا معامله په اعلی عدلیه کې چیلنج کړي. د اسمبلی د حزب اختلاف غړي لطف الرحمن په دغه اړه د خپلو سرګندونو وروستو له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
دوی فیصله دراله خو قانوني هغه د دوی ته حق حاصل ده چې دوی وايي کورټ تم ځي او سپریم کورټ تم تلای شي. موږ صرف جمعیت علماء اسلام دا موقف ده چې مشکل هم یو کارکون د کومې پارټۍ هم وي او که لیډر وي، موږ دا وایو چې هغه د جیلونو ته نه ځي، یعنی جیلونو کې دی نه بند کوي، دغ صورت کې چې هغه تاثر دارا جی چې شاید چې انتقام اخیستلی شي نو دا ټیک نه ده.
په اسمبلی کې د پخوانی وزیر اعظم د دې معاملې په اړه د تود بحث ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف پلویانو او سیاستوالو تیره ورځ د اسمبلی نه بهر د احتساب عدالت د فیصلې په ضد یوه احتجاجي مظاهره هم وکړه.
دا مشال رادیو ده.
ردونکو د دې خبرې غړې نیمای برخې ته رسیدلې او نو ریپورتونه روسته او سپام کړی د خبر نو لاندېست. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په کورما کې د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله د بې کوره کېدونکو خلکو لپاره کیمپونه جوړوي. د صوبایي حکومت له خوا پرون په خبره شوې لامه کې ویل شوي چې دا کیمپونه به د ټلو هنګو په سیمو کې لګول کیږي. بل پلو په سیمه کې سنی مشرانو د ممکنه پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی او دا یو اړخیز کام بل دی. د بر جنوبی وزیرستان انتظامی د مکین له دریو کلونه د ممکنه عملیاتو لوجه نور سیمو ته کډه شوی خلک سرلنه خپل سیمو ته لیکدول پیل کړی دی. دا درې کلی د شکه، باخیل او ظریف خیل نومیږي. حکومت په تیر دسمبر میاشت کې دوی ته د خپل کورنو د پریښودلو امر کړو. په کوز جنوبی وزیرستان کې له افغانستان سره د انګور اډې ترانزیټي لارې د تجارت لپاره پرانستل شوې ده. دا لار له شاوخوا 1400 میاشتو راهیسې هلته روان پرلت لوجه بند شوې وه. د خیبر پختونخوا په سواد کې د پوزي کینټ جوړېدو خلاف ځای خلکو پرون مظاهره وکړه. د سواد تقبل تحصیل په کانجو کې پرون د سیمې په زرګونو کسانو د لاریون او احتجاجي مظاهره پر وخت ویل په هیڅ ډول ورته هلته د پوزي کینټ جوړېدل د قبلولو وړ نه دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې د اوبو بحران د ماشومانو ژوند هم ګواښي. د ایران په مرکز تهران کې د سپریم کورټ دوه قاضیان په ډز وژل شوی او یو بل تن ژوبل شوی دی. د ایران د قضا ویب سایټ میزان راپور ورکړی چې بریټکاون کې نن د سترې محکمې مخې ته له دې قاضیانو سره د ډز وروسته خپل ځان هم وژلی. ترانو اوریدونکو د خبرونه دویم برخې ته راورسیدو. اوس هم یو بل رپورت. نن په تهران کې په رڼا ورځ د ایران د سترې محکمې دوه جګپوړي قاضیان وژل شول. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او د بریدګر هویت لا څرګند شوی نه دی. د وژل شوو قاضیانو په اړه ویل شوي چې د سیاسي بندیانو دوسیې تعقیبولې. اسمت سروان رپورت لري.
د ایران د سترې محکمې مشهور قاضیان محمد مقیسه او علی رازینی د شنبه په سهار په تهران کې په خپل دفتر کې په ډزو وژل شول. د دې پیښې له خبرېدو څو شېبې وروسته د ایران د قضایه قوې رسنیز مرکز اعلان وکړ چې سهار یو نفوذي وسلوال په یو پلان شوي اقدام کې د سترې محکمې دوه قاضیان ووژل. د قضایه قوې په بیان کې راغلي د لومړنیو څېړونو له مخې حمله کوونکي نه په ستره محکمه کې کومه دوسیه لرله او نه هم د محکمې د مراجعینو له ډلې څخه و. د راپورونو له مخې بریدګر وروسته له هغې چې د سترې محکمې په قاضیانو ډزې وکړې سم دستي ځان وباژه. په همدې حال کې رکنا خبري آژانس د بریدګر په اړه وویل یو نفوذي خدمت کوونکی د محافظ د وسلې په کارولو دا کار کړی. محافظ یې په چاړه ټپي کړی او د وسلې په وسیله یې دا ترور ترسره کړی دی. د مهر خبري آژانس هم راپور ورکړی چې د مقیسه او رازینی د وژل کېدو ترڅنګ په دې برید کې قاضي میری ټپي شوی دی. د دې آژانس پر اساس بریدګر له ډزو وروسته ځان په خپله وژلی دی. النا خبري آژانس راپور ورکړی چې د سترې محکمې ودانۍ تخلیه شوې او د یوه نظامي قومندان په وینا د دې پیښې په ترڅ کې په ستره محکمه کې د عدلي ماڼۍ څو کارکوونکي د څارنوال په امر نیول شوي دي. فارس خبري آژانس هم ویلي چې په دې ډزو کې یو محافظ ټپي شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی. محمد مقیسه د سترې محکمې له هغو قاضیانو څخه و چې د سیاسي بندیانو په ځانګړي ډول د شنه غورځنګ د پلویانو د محاکمې مسؤلیت په غاړه درلود چې د ایران د 1983 کال د ولسمشۍ له انتخاباتو وروسته نیول شوي و. پر مقیسه د بشري حقونو د سرغړونې له امله د اروپایي ټولنې او متحده ایالاتونو له لورې بندیزونه لګول شوي و. د ایران د زندانونو د اطلس د ویبپاڼې د راپور له مخې قاضي مقیسه یوازې په تیرو څو کلونو کې په 315 دوسیو کې 1653 کاله د زندان حکمونه صادر کړي وو. علي رازيني د ستري محکمې د 14مې څنګه مشر وو او د 1318 کال د اعدامونو په محاکمو کې وندل لرله. هغه له 1318 څخه تر 1318 پورې د تهران د انقلاب څارنوال او د قضا په بیلابیلو لوړو څوکیو کې پاتې شوی وو. رازيني په 1318 کال کې هم د یوې بمی حمله په ترڅ کې ټپي شوی وو، خو له هغې پیښې ژوندی ووت.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکښته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکښته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د امریکا نړیواله پرختیایي اداره یا یو ایس ای ډی وای د روان کال تر مارچ میاشتې به نږدې 15 میلیون افغانان د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له شدیدې کچې سره مخ وي. دغه ادارې په یو تازه راپور کې اندېښنې په څرګندولو بیړنیو بشري مرستو ته د افغانانو د اړمنېدو لاملونه، بېوزلۍ، طبیعي پیښې، بیکاري، وچکالي، اقتصادي بې ثباتي، د خوړلو لوړې بیې، د ژوند محدود فرصتونه، د پیسو کموالی او د کډوالو ډله ییز راستنېدل بللې دي. بل خو شمیر بېوزله افغانان هم وایي د درې وختونو کافي خواړه نه لري او ګڼې اقتصادي او بشري ستونزې د دوی ګڼو اقتصادي او بشري ستونزو سره دوی لاس او ګریوان دي او همدارنګه د دوی کورنۍ هم له دې رنځه کړي کې. نور حال د فیروزی عزیزي په رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتو نړیوالې پراختیايي ادارې یوسیټ په افغانستان کې د خوړو نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې او اټکل یې کړی چې د روان 2025 کال تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې به 14,800,000 افغانان د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ وي. دغې ادارې پرون جمعه د جنوري په 18مه په یو ومخیز راپور کې ویلي د دغه شمیر افغانانو چې د هیواد د نفوس له 1.5 سلنه څخه ډیره برخه جوړوي، په ټکو یې د خوړو د نه خوندیتوب د طبقه بندۍ یعنی آی پی سی د راپور له مخې د تیر 2024 کال له نومبر نه د روان 2025 کال تر مارچ میاشت پورې به کافي خوړو ته لاسرسی ونه لري. دا اداره زیاتوي له دې ډلې به 3.1 میلیونه خلک د خوړو بیړنیو شرایطو یا آی پی سی 4 سره مخ وي. د راپور په ټکو د خوړو له نه خوندیتوب سره د مخامخ افغانانو سګنای شمیر د تیر 2024 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي، ځکه په خبره په تیر 2024 کال په اکتوبر او دسمبر میاشتو کې د شمیر 1.6 میلیونه خلکو ته رسیده. یوسیټ په خپل راپور کې په افغانستان کې بیړنۍ بشري مرستو ته د افغانانو د لوړې کچې لاملونه ګڼې اقتصادي ننګونې، بېوزلي، پرله پسې طبیعي پیښې، وچکالۍ، د روان زمي سوړ موسم کې د خوراکي توکو لوړې بیې، د ژوندانه محدود فرصتونه، په هیواد کې د نغدو پیسو کمښت او له تیر یو کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ډله ییزې راستنېدنې بللې دي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان د نن یو شمیر بیوزلې کورنۍ هم له بد بشري وضعیت سره ټکوي او وایي چې بیړنۍ بشري مرستو ته اړمن دي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکي او د یوې لسکسیزې کورنۍ سرپرست ارباب ازادي راډیو ته وویل
د 500 افغانۍ خو ولا کپړې به شي شي چې لګي بوره لګي اشه لګي اورې غریبی را خدای چې مجبوری و تو شی وکړه لاسونه ډېر تنگ دی او په دې وایم د بچو کار نشي درې ټیمه درې ټیمه خواړه موږ نه درو و دا که په کار شي و دا څه چې ډېر مشکلات
د کونړ ولایت وی بی وزلې دولس کلنې نازیې بیا ازادي راډیو ته وویل
سر مرشه او چې هم را کنه رښتا یو مشور نوم نشته هم غواړو چې نړیوال کم رستر سره وکړو وړه بورا اوسني چې او ټول شین را خلاص نه را کړو دوړو شم را کړنو.
د افغانان داسې وخت بعد په شریف وضعیت خبره کوي چې د متحدو ایالاتو پراختیايي ادارې یوسیټ هم په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې روان 2025 کال کې به 22,900,000 افغانان چې د د افغانستان د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړمن وي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي بې ثباتي زیاته سوه چې له امله یې پر افغانستان د تیر په شان د نړیوالو مرستې کمې، بېکاري او بېوزلي زیاته سوه چې له دې سره د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې سوي دي.
د مشال ریډیو واتساپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
وسم یو بل رپورټ یو سروي خی چې پاکستان کې د سیګریټ سکلو لوجې د مرګونو کچا په ټوله جنوبي اسیا کې لوړه ده. دغه سروي د ګل پاکستان ادارې لخوا شوې ده او په دې کې ویل شوی چې خلک ډیر زیات سیګریټس کې په دغه هواد کې، بلخوا ډاکټرانو وایي چې سیګریټ د کینسر او نورو یو شمیر ناروغیو سبب کیږي چې په نتیجه کې یو انسان مړ کېدی هم شي. زموږ خبریال شبیر احمد جان په دې اړه یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی، راځي چې وایو.
د ګیل سروې پاکستان تر مخه تیر کال 2023 کې ایو رپورټ او شمیرخ پور کړی دی چې په پاکستان کې په یو لکو کې تقریبا لسکم سل کسان د سیګریټو د سخولو لوجې مري، د سموکینګ لوجې، او دا شرح دی خای چې یو نوی اشاریه یو ده او دا په سویلي ایشیا یا په ساوت ایشیا کې د ټولو نه زیاته شرح ده. دوی وایي چې په سویلي ایشیا کې ایوریج، یعنی د ټولو هیوادونو په یو ځای مجموعي شرح، هغه شوخه 8% ده. دا د غې نه هم گونڈی ہے ودن کے دا اویا دو یا فیصد دا، خو پاکستان کے یو نوی اشاریہ یو فیصد ڈیرا زیادہ دا. حاصل میں کڑی دی چکم خلق سگریٹس کی آگی سر خبر کو
مہربانی شاردا شاہ خبر کو مو ترکوم پورے چرے سگریٹ تعلق تے ونما با تقریباً شپے تو کارو نزیہ تو مر دے پنا ہم جمعات کے زوما چے دا نہ من سگریٹ شروع کڑی دی او ترو سے پورے سگریٹس کو ترکوم پورے چے وجہ دن ودی سے خاص وجہ نشتا دا اکثر سوسائٹی پر تعلق لدی چے کم عمر کے کم خلق سرستاناست پاستا پاتی شي کا وي سيګريټس کي نو تبا سيګريټس کي کا وي نسوار کي نو تبا نسوار کي کا وي بل نه شکه نو تبا نه شکه نو یقینا چې هیڅ پېد هم نشتا. اچھا تش نقصان دی او دا بړومبه اکل نیم سړی د مزور کوي خدای نه پد بیا یو عادت شي.
تاسو په نهم جمعات کې مې شروع کړل نو په لاندې ټکو کې را ده و چې هغه وخت کې س د مرګور ته مو قتل چته فلم ډراما کې مو قتل د سن انسپایر فچ دا فورم
کومنګ په کومه سوسايټي کې هغه وخت کې ناس ته پاستا کوله نو پاره کې دوه سلور لک چې موږ ته بډر یو قسم هیرو بره تخکارې دل او یو قسم ډېر مزب کول نو اول دا چې یو کشمش غشت یو بیا چې یو سیګریټس کلو بیا دوس کلو بیا دا نه پس خامخا چې کالج مالج ته شونه دا نه پس بیا ریګولر شروع کړ.
اخر پښتون کوم چې سب دغه ډاکټران هم چې خشینې تاسو په خپل خبرو کوم چې خشینې مرګونه ته هم کیږي د ریسرچ مطابق نو تاسو ته نقصان تاسو غنه چې تداسې محسوس کړی
ما ته اکثر لکه چکل ټوخیو لګي یا چکل د سینما سره راته پیدا شي نو چې نور خلک په یو میش کې ټکیږي نو زه په سلور میش ته ټکیږم.
اوس ودا سمګری په سیګر زور چې هغه سیګریټ ډیر مودا یا تیر وختونو کې سکلي ابه پر خو دی د دې ځانونو د وجه نقصانونو د وجه یا سبل صدا سره وجه چې هغه شور ولې کړ به پر خو در ولې. یا ملګری مو سره ویلو شو دی شفی صاحب، شفی صاحب سره زما خبرو شو په خپل په جنګلو به مکه هغه و چې ما تر ډیر وخت سکلي دی بیا مې پر خو درې زینه جوړ کړم.
زمانم شفی ولاره
عمر د سمر د سمر عمر د سیګریټس کلی دی
عمر مې اوس 50 سال دی اور د نمخ کې ما تقریبا یو 20 سال به سیګریټس کلی یو ډبه به مې دروازه برابر خو بیا نقصان اداره ک چې سینې مې خراب شو سا مې خراب شو نو بیا ډیر لوی تکلیف ورته بیا علاجونه ملاجونه نو هغه سره بیا رو رو هغه نه بس قلار شو مې پرې هو دل
او دا شروع کول چې نغه سوجه
ما خول داسې وجره کې بناس ول کانو بس کل بس یو کشنی به منګلم را کرو رو 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 بس دا غې نه قصر وګدښو
دا ډیر خلک وچره دې پر خودل بیا ګران یو ډیره مسلې تاسو پرې خدن سم محسوسوي تکلیف یا داسې چرلم کیږي چې سوکس کی دغه
تاسو نه 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 اوس خرابه ډیر بدلېږي هغه غلوګیم چې سوکس کی او سره خوا کې ډیر بدلېږي تری خرابه نه لګي
ته دې خبره تاسو ور دې دوی پر خود دې ځکهونکو ځوانانو خبرونه کړو خلبتا د دغه ځکهونکو مې استاد سیغه په پونتون کې عبدالولي خان پونتون کې خونه کوي پروفیسور دې هغه سره خبره کو چې ځوانانو دې سیګریټ سکولو یا سموکینګ تسینګ ګوري یا د فیشن یې مجبورې دي یا سنور سره سبب دي
ډېر مننه زمانو منستکر دي او ز عبدالولي خان یونیورسيټي مردان جرنالیزم څنګه کې بڑو ته سبق خایم د دې اصل وجہ ودری کی دي شي نمبر 1 خبره د ګلیمر دنیا د خلک یو سیز نه انسپایر شي نو هغه شان سیز نه بیا کوي بعضی نو مخ د دې اشتهاراتو کې ډېر زیات اثر وی
ها پرمن اوردن کو اوس د دې ملکري خبر تاسو ور دي اوس نو سیو طبي ماهر مونږ هڅه کو لنګز پلمونالوجست ورته وای دا غینه پښتنه کو چیر دا سومره خطرناک دي د صحت لپاره بیا دینه د مړینې شر حواله سیوا ده نو راځي چې دا غینه پښتنه ورو ډاکټر صاحب
سیګریټ دوه قسمه نقصان شه ده هغه کوي یو خدا دې چې لکه سړی ډایریکټس کی ناغه ته اکټیو سموکینګ وای یو چې ده هغه دې چې ته سکی تاسو په خوښه کې کسان ناشتي نو هغه ایستا د پیپړونو راوتلې اضافي چې کوم هوا د چا غ مزید غندوي د سیګریټو نم نو هغه هم راکاږي کته سو ګاډي کې ناشتي او بلکاس اسکی کته سو یو محفل کې ناشتي او بلکاس اسکی نو تاسو ته موږ سیم یو شانت نقصان کیږي اوس خبره ده چې مرګونه ولې نه کیږي نو زمونږ چې د مطلب مالی حالت او هغه شونه داسې نه دي چې موږ بیا د خپل صحت خیال ساتو زمونږ خوراکونه هم هغه شان نه دي کوم مثلا د دې سره خلک اکسرسایز کوي خو خوراک کوي نو د هغوی په نسبت د هغه خلکو چې ترکی وزیر ملکونه دي چې نه خوراک ټیک ته نه بیلانس ډایټ ته نه چې کم دی ورزش شته نو دوی ته نقصان زیات دي د ذهني تناو زیاتې دل او د یو چې کم اعظم تاسو ته یاد کړه کې نه دا ګردي د ډوکی دی پټي دي د دې ټیم سره په خرابې دو سره د ژوند چې کم دورانیه د غره کم شي
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
تاسو مشال رادیو اورې خبري غړې درته څنګه نجيب امیر د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت د خزاني صوبای مشیر مزامل اسلام تیر ورځ د تورخم دوره کړې ولته د نو تعمیراتو منصوبو لیدنه کړې د هغوی زته کړې چې پر دغه منصوبو او په درو میاشتو کې کار سرته ورسیږي د چارواکو په وینا په دغه منصوبه کې پر مختللي ټرمینلې پراخ سرکونه ول پاکستان افغانستان ته د ماړونکو گاډو لپاره نوې لارې او د مسافرو لپاره د امیګریشن کاونټر شامل دي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال فرحات شینوار راکوي
د خبر انتظامی چارواکو د خزانه مشیر مزمل اسلم ته ویل چې دا منصوبه به سکهال پر روانو دریو میاشتو کې فعال کړل شي او د سره به بیا پاکستان هر ورځ د شپږ سوه مال وړونکو گاډو پر ځای خوښه 2000 گاډي افغانستان ته اوړي او ټرافیکي ستونزې به ورسره راکمې شي سوداګر او ترانسپورټران وایي چې په تورخم صفري نقطه کې د تنګ سړک انتظامي ګډوډۍ او زیات ټرافیک له امله دوه اړخیز تجارت باندې اثر پرېوځي او مسافرو ته هم پرې په تګ راتګ کې ډېر کل جوړ شوی د ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله شینواری مشال ریډیو ته ویل چې په دې منصوبه کار زر سرته ورسول شي نو په دې کې به نوې سکینر ولګي او دوړخیز تجارت پور سره زیات او تیز شي
د دې منصوبې فعالې دو سر په ټرمینل کې د سکینر تعداد هم زیات شي او دې سره په پاکستان او افغانستان امپورټ ایکسپورټ ګاډو تعداد 1800 ته ورسی په 0.1 باندې د بارډر کراسینګ عمل شوه. دا دومره سلو دی چې کوم گاڑی کسٹم نه کلیر شي هغه دوه دوه درې درې ورځې گیټ پاس ورسره وي، خو دوی بارډر کراس نه کا.
همدارنګ په تورخم کې یو بل سوداګر نجیب خان هم دا غوښتنه وکړه چې په کار دا په دې منصوبه زر کار سرته ورسول شي، نو دې سره به تر ډېر حد پورې سهولتونه پیدا شي.
په امپورټ او په ایکسپورټ کې هم د دغه پارکینګ د وجې نه دا مشکلات رامنځته شوي دي چې تورخام کې داسې ځای نشته دی چې هغوی ګاډي په منظمه طریقې سره ودرېږي. که چېرته دا ټرمینل زر تر زره سرته ورسېد، سکیننګ دی یا د کسټم چې کوم اداره ده هغه هر څه اکټیویټیز به ډېر په اسانه طریقې سره ترسره کیږي. د مسافرو دپاره په تورخام کې هېڅ قسمه داسې سهولت نشته دی، نه هغوی دپاره سر د سوري ځای شته، نه د ناستي ځای شته، په سړکونو باندې ولاړ دي چې دې سره د ټریفیک ته هم مشکلات دي.
د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستکس سیل چارواکي وایي چې په دې منصوبه کې جدید ټرمینلې، رهداري، لوی سړکونه، د ګاډو پارکینګ او امیګریشن کاونټرې شامل دي. او دا منصوبه د پاکستان کسټم ادارې او ایشین ډیولپمنټ بینک په مالی مرسته جوړیږي او خواوشا 14 بلیون روپۍ خرچه پرې وشوا. د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستکس سیل چارواکي وایي چې دې منصوبې سره به نه یوازې افغانستان بلکې منځنۍ آسیا ته هم پرې تجارت شروع شي او ډېرې ګټې به راوړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
دا مشال رادیو د پپی خبر کې د افغان کډوال والی شورا د پاکستان حکومت غوښتنه کړې ده چې په هغه هیواد کې د میشتو بیا اسناد کډوالو لپاره د هم قانوني اسناد جوړ کړي او د غوی په زور د ستنېدو مخه دی ونیسي. بل خو د قانوني چارو پوهان هم وایي چې د افغان کډوالو له پاکستانه په زور ایستل غیر قانوني عمل دی. دا تر هغې وروسته ده چې د 2023 کال په اکتوبر کې د پاکستان د هغه وخت لنډمهاله حکومت بیا اسناد بهرنیانو ته د اکتوبر تر 1.5 په خپل خوښه د وټلو ویلی، خو لاغي ورسته بیا دغه پریکړه زندول شوی و. اوس تازه پاکستان یو وار بیا د افغان کډوالو د وستلو بهیر پیل کړی دی چې ورسره په پیښور او نورو سیمو کې اوسیدونکو افغان کډوال اندېښمن شوی دی. غلام غوث په ریپورت لري.
په پیښور کې د افغان کډوالو د عالی شورا مشر بریالي میاخیل د جنوري په 14مه ویل اسناد نه لرونکي افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته نه دی روان، بلکې په دوی د فشار له وجې دوی په جبري توګه د پاکستان نه افغانستان ته لیږدول کیږي.
دا موږ بار بار ویلې تاسې مهاجر د سیاست نه لري وساتي، مهاجر او تجارت زمونږ استاد شه دا د سیاست سره مو خپل کوي. په دې موسم کې وخت د تللو هیڅ دغه نشته دی چې رادن څنګه لري او چې سره پاسه یو جبري او وس یا خزي او بچي په کور کې پاتې شي هغه تیواړی نه هغه به مجبوری ده. دلته په پښتونخوا کې لا به موږ اوسه گزاره کیږي. خوشلام آباد کې حالت ډیر زیات خراب دی.
بریالي میاخیل زیاته کړه په کار د حکومت د کډوالو په زور د وباسلو په ځای د دوی د راجستر کولو لپاره تنظیمات وکړي.
دا کوم چې تاسو قانوني ښکاری دا چې راغلی د افغانستان سرحد کراس کړو دی غړه دا هم اوله کې غیر قانوني و. نو دلته چې رااله تاسو قانوني کړو اوس هغه کوم تاسو غیر قانوني ښکاری دا هم تاسو اختیار کړي.
یاد دی وی چې د پاکستان د داخله او ریاستی امور وزارتونو په اکتوبر 2023 کې د اسناد نه لرونکو بهرنیو وګړو له پاکستانه د وباسلو فیصله کړی و. د هغې وروسته د سرکاري شمیرو تر مخه د جنوري 2025 پوري له پاکستانه تر 800,000 پوري اسناد نه لرونکو افغان کډوال له پاکستانه واپس افغانستان ته لیږدول شوې دي. په 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو د واک تر لاسه کولو وروسته شپږ لکه نور افغان کډوال په بیلابیلو لارو پاکستان ته راغلي وو، او ځینې اسناد نه لرونکي افغان کډوال د وړاندې نه په پاکستان کې اوسېدل. په دوی کې د افغان هنرمندانو په شمول ځینو افغانانو په عدالتونو کې د جبري وستلو په ضد خواستونه هم داخل کړي وو. پېښور های کورټ د جنوري په 10مه د ځینو افغان هنرمندانو په اپیل فیصله هم جاری کړي وه چې حکومت دې دوی په زور له پاکستانه افغانستان ته واپس نه لیږي. په عدالتونو کې د افغان کډوالو د کیسونو ځینې قانون پوهان وایي پاکستان د کډوالو په اړه نړیوالې ضابطې لاسلیک کړي دي، او د هغې په رڼا کې په زور د کډوالو وستل غیر آئینی او غیر قانوني عمل دی. په پېښور کې وکیل او قانون پوه سیف الله محب کاکا خیل په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي
2021 ته کوم خلک راغلي دي چې کله د ګورنمنت په افغانستان کې ختم شو او طالبان رانه، نو په دې کې زمونږ چې کوم خلک دلته راغلي دي او پناه یې دلته اغوستې ده، نو هغه دین شو په اصل په زور باندې ځکه چې د دې رجستریشن شوی دی او یو این سی آر سره چې د نو کیس سسپندنګ پراته دي. نو په دې کې د وقار احمد صاحب او د نور چې کوم بنچز دي د اجازه انور صاحب پکې خپل ججمنټ او د محمد ابراهیم صاحب د هغه پکې خپل ججمنټ، نو هغوی د پاره چې موږ سره آرډر اغوستو چیرې تر سو پورې چې د یو این سی آر کیس سسپندنګ پراته وي او چې کوم پروسیجر مینشن شوی دی په یو این سی آر قوانین کې انټرنیشنل لا کې چې هغه ټول اگزاسټ نه کی تر هغه پورې دا سوي دلته ریپورت کول نه شي او پاسل نه شي.
خود کډوالو په حق کې د نړیوالو ضابطو او د پاکستان د عدالتونو د ځینو پریکړو سربیره له پاکستانه افغانستان ته د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د لیګلو عمل دوام لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د مرکه بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
دا مشال رادیو دا د هم د دې خبرې غړی روسته ریپورت لخوسته پرون په خوست کې د شیخ زید په نوم د والیبال یو نوې خصوصي جمنازیم ګټه خستې توس پرل شو. د یاد جمنازیم پرانیسته د خبر پښتونخوا د بنو کابل د ویلوبډل ترمنځ د والیبال په سیالي وشو چې ننداري ته سلګونه کسان ورغلی ول. خوستي ورزشکارانو د یاد جمنازیم پر جوړېدو خوخي سرګنده کړو. هله خو دا چې په ولایت کې د ورزش ته هر برخې لپاره د ډول مجهز او اساسي میدانونه باید جوړ شي. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورٹ کې
په خوست کې د شیخ زاید په نوم د والیبال یو سرپټه جمنازیوم د یوځای پانګوال لخوا د نږدې 14 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ او د کابل او خیبر پختونخوا د بنو د سیمې د لوبډل ترمنځ د والیبال په سیالۍ پرانستل شو. یاد جالبی او پزرا پور سیالۍ ته چې شاوخوا 2000 نندارچیان راټول شوي ول د کابل دی لوبډل په بریا سر ته ورسیده. د شیخ زاید جمنازیوم مسؤل اسماعیل سالار مشال رریتو ول
یو معیاري جمنازیوم جوړ کړو انګیزه او هغه مداو چې د خستول د پورا یو ښه فرصت وي او د غزنه ملي ټیم ته وډ کې ورزل شي ترڅو خستول ځوانان دلته خو ورزل شي. نو پرتلون کې ان شاء الله یو په میرو بربارا اکیډمی مو نظر کېدو د فوټبال لپاره جمنازیم په نظر کېدا.
خوستي ورزشکاران وایي په دې ځای کې د والیبال د برخه خېستې دادونه موجود دي، خو دوی ته د تمرینونو او زده کړو د مناسب ځایونو د نشتون له کبله لازم پرمختګ نه دی کړی. یو تن خوستي ورزشکار فیض الله سهیلی وایي
نو موږ د دولت نه بیا هم دا غوښتنه کوو چې کدار کم ته میدانونه او دوه درې موږ ته نور هم په مرکز کې بازار په زړه کې جوړ شي، نو دا به د خوست لپاره ډېره یو غټه ګټه وي.
د خوست اوسیدونکي وایي سپورت د خلکو د جسمانی روغتیا سربیره د یوې بلې سیمې د کلتورونو د آشنایۍ او د ځوانانو د اړیکو په پراختیا کې هم ګټور تمامېږي. د خوست یو اوسیدونکی نوراجان بهیر وایي
دلته ورزش خلک ډیر سره نږدې کړي دي. ورزش کولای شي چې د هیواد په کچه یووالی رامنځته کړي، د ځوانانو ترمنځ تګ راتګ رامنځته کړي. همداشان د کوزي پښتونخوا په دې لوبه کې ګډون دا هم یو مثبت خبر دی. نو ورزش کولای شي چې سیمې سره نږدې کړي، ځوانان سره نږدې کړي، فکرونه سره نږدې کړي.
د کوزي پښتونخوا ورزشکاران وایي کچیر د دواړو لورو اوسیدونکو په ځانګړ ډول ورزشکارانو ته په نږدې لارو یو بل لوري ته د تګ اجازه ورکړل شي، په دې سره به پښتون میشتو سیمو کې سپورت لا ډیر پرمختګ وکړي. د پښتونخوا د بنو اوسیدونکو عرفان ویل
دلته چې دا ګلمحون لاره کولاو شي نو مونږ دلته ډیر لنډ راتلی شو کنه. اوس مونږ تر خم باندې راځو، هغه کې ډیر سات لګي، لکه 11-12 غنټې سات لګي مونږ باندې دلته چې راځو. نو بس یو زمونږ دا هغه چې دا لاره ته کولاو شي.
والیبال په خوست کې هم له لسګونو کلونو راهیسې ډیر مینوال او پیاوړي لوبغاړي لري. یاد لوبه نه یوازې په خار خوانځیو او پوهنتونونو کې ترسره کیږي، بلکې والیبال لوبه د دې ولایت په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کلیو او بانډو کې هم ډیره ده او د زرګونو مینوالو په ګډون سترې سترې سیالۍ ترسره کیږي.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.